ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ.
السلام علیکم ګرانو ریډونکو د وایس اف امریکا ریو رادیو د نن د شو ورځ د کال 2015 جنوري د میاشتې شپږمه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهارې 8:30، افغانستان کې 8 او واشنگټن کې د 9 ورځ د شپې 10:30 بجې دي. په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې تر تزاش پخو منهر کله وایو ملاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی. د ایران او سعودي عرب ترمنځ اړیکې نورې د تاوتریخوالي ښکار شوې. د ایران صدر حسن روحاني وایي چې په سفارتي اړیکو ختمولو د سعودي عرب چارواکي د مذهبي مشر د وجلو جرم نشي پټولی. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په تهران کې د سعودي عرب په سفارتخانه د برید غندنه کړې. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ د درنو نښتو راپورونه راغلي دي چې پکې دواړو خواو ته درانه مرګ ژوبله اوښتي او په هلمند کې یو امریکایي پوځي وژل شوی. او د ترکیې چارواکي وایي چې د هغه شپږ دیرش کډوالو مړې د سمندر نه راویستلي کوم چې په کښتۍ کې سواره وو او اروپا ته اوړېدل. راځو د خبرونو تفصیل ته. د ایران صدر حسن روحانی ویلي چې د سفارتي اړیکو په ختمولو سعودي عرب د مذهبي مشر شیخ نیمر ال نیمر د وجنې جرم نشي پټولی. شیخ ال نیمر په سعودي شاهي کورنۍ ګوتې پورته کولې. سعودي عرب تیره هفته دغه مذهبي مشر تیزندی کړی وو او په ځواب کې قهرجن مظاهرچانو په تهران کې د سعودي عرب سفارتخانې ته وور واچاوه. د ایران حکومت ویلي چې د سعودي عرب لخوا د ایران سره سفارتي اړیکو د ختمولو با په دوی هیڅ کوم بد اغیز نه وي، بلکې خپل سعودي عرب به د دغې نه اغیزمنده کیږي. بلخوا د سعودي عرب، بحرین او سودان نه پس کویت هم د ایران نه خپل سفارتي عمله بیرته رابللې ده. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په تهران کې د سعودي عرب په سفارتخانه باندې د احتجاج کوونکو یرغل غندلی دی او په ایران یې غږ کړی دی چې د نړیوال قانون احترام وکړي او د سفارتخانو تحفظ یقیني کی. امنیتي شورا په دواړو خواو زور راوړی چې خپل منځ اختلافات په خبرو ختم کی. د افغانستان په ختیځ برخه کې د افغان طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ د خونړیو نښتو راپورونه مخې ته راغلي دي او دواړه خواو ته په لسګونو کسان وژل شوي. د افغانستان د پولیسو یو ځایي مشر ویلي د انخطې د ننګرهار ولایت په بټي کوټ او په چفرهار ولسوالیو کې شوي دي. دا سیمې د پاکستان سیمې ته دا سیمې د پاکستان پولې ته څېلمه پرتې دي. تېره هفته هم دغه سیمه کې په سوونو افغان طالبانو د داعش وسلوالو پر ضد حمله کړې وه. راپورونه وایي چې د افغانستان طالبانو دوه ولسوالۍ قبضه کړې دي، خو په دې هڅه کې دي چې د نازیان ولسوالۍ نه هم د داعش وسلوالو وتښتوي. د نازیان ولسوالۍ د داعش وسلوالو مضبوط مرکز دی. بلخوا د ولایت د والي دفتر ویلي دي چې د افغانستان پوځ هم دغه ځای کې په عملیاتو کې 15 د داعش وسلوال وجلی دي. د افغانستان طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد هم وایس اف امریکا ته د دغه انخطو پخلی کړی دی. د افغانستان په هلمند ولایت کې د جګړې پر مهال یو امریکایي پوځي وجل شوی او دوه نور ژوبل دي. دغلته افغان طالبانو په نږدېو کې یو شمېر سیمې د خپلې ولقې لاندې راوستي. د امریکا د دفاع او چارواکي ویلي دي چې د هلمند ولایت په مرجع ولسوالۍ کې د امریکا پوځیان عملیاتو کې اخته وو چې د برید لاندې راغلل. دوی وایي چې یو هلیکاپټر د ژوبلو عسکرو د راپورته کولو لپاره لیږل شوی وو، خو د یو دیوال سره یې د روټر د پرو لګېدو په وجه پورته نه شو. دوی وایي چې هلیکاپټر له همدغلته دی چې ژوبل عسکر راپورته کړي. د لیبیا ټلویزیونو راپور کړی دی چې د ملک د تیلو صادرولو لوی بندر سدرا سره د داعش ولوي وسلوالو او د لیبیا د تیلو محافظ عسکرو ترمنځ یو وار بیا انخطی پیل شوی دی. د ګل پورز د انخطو کې وو کسان وجل شوی او 15 نور جوبل شوی وو. پرون دغلته د تیلو یو لوی ډیپو باندې د داعش وسلوالو لخوا راکټ لګیدلې چې ورسره د وور لمبي تر لري پورې په نظر راتلې. بلخوا په رس لنوف سیمه کې هم د تیلو یو ډیپو ته وور اچول شوی. د لیبیا د تیلو قومي شرکت ویان محمد الحریری په طرابلس کې میډیا ته ویلي چې د سخت جګړې له کبله د وور وجلو عمل نشي کولی چې دغلته خپل کار ترسره کړي. د یمن د عدن صوبې گورنر په یو بمی چاودنه کې بد شوی دی. یو موټر کې ایښودل شوی بم هغه وخت وچاودید کله چې د گورنر ادریس الزوبیدی کاروان د غزې څخه تیریده. د عیني شاهدانو تر مخه هغلی الزوبیدی په چاودنه کې بد شوی، خو ورسره محافظان جوبل شوي دي. تر اوسه چا هم د پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. بلخوا د ترکیې چارواکي وایي چې اروپا ته د اوړېدونکو هغه شپږ دېرش کسانو مړی یې د سمندر نه راویستلی چې د کډوالۍ په حالت کې د منځني ختیځ ته په کشتۍ کې سواره وو او پرې دغه کشتۍ ډوبه شوه. دوی وایي چې دولس نور مهاجر یې ژوندي هم رابچ کړي دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د ډیو ریډیو سهارنۍ خبرونه ته نیخ پنی غاده واشنگتن ډی سی نه غواګی. د ایران صدر حسن روحانی ویلی دی چې سعودي عرب د ایران سره سفارتي اړیکو په ختمولو باندې د مذهبي مشر شیخ النمر د وجنې یاد ته زندې کولو د جرم څخه سترګې اړول غواړي. خدای وایي چې په دغه باندې به نړۍ دوکه نشي. په دغه حق لباندې د وایس اف امریکا یو راپور تاسو زموږ همکار زاهد خټک وړاندې کوي.
نه پورس د ایران صدر حسن روحانی ویلی سفارتي تعلقات ختمولو سره سعودي عرب د شیا مسلک د هغه مشر د وجنو جرم نشي پټولې څوک چې د ریاض د پالیسو مخالفو. سعودي عرب شیخ نمر النمر نه 13 سرکرم کړی وو او بیا تهران سره سفارتي تعلقات هم ختم کړل په دې سبب چې تهران کې مظاهرچیانو سعودي عرب په سفارت حمله کړې وه. صدر روحانی ویلي د تنقید ځواب سرونو کټکول نوي. ایرانی حکومت ویلي د سعودي عرب سره سفارتي تعلقات ختمېدو به د ملک په ترقی کوم اثر نه راځي او وایي سعودي عرب ته به ستر زیان وړي. د تهران لخوا د شیخ النمر په وجنه دا تازه نیوکې په داسې حال مخې ته راغلي چې کویت هم د سعودي عرب ته ائتلافیانو په شان ایران سره سفارتي اړیکې ځنډولي. د کویت سرکاري خبري اداره کې یو این اے نه په ورځ ویلي کویت تهران کې خپل سفیر ملک ته واپس رابلل او د سعودي عرب د هغه ټولو ګامونو ملاتړ یې څرګند کړي کوم چې سعودي عرب د کامی سلامتۍ لپاره اخلي. دا تازه پرمختګ په داسې حال شوی چې سعودي عرب، بحرین او سودان ایران سره سفارتي تعلقات اولنه ځنډولي او متحده عرب اماراتو د خپلو تعلقاتو درجه کمه کړي. دغه څلور واړه ملکونه د عرب لیگ نومي تنظیم برخه دي. کوم به اتوار په ورځ یو خصوصي غونډه هم رابلي چې د سعودي عرب او ایران د شخړې باندې بحث وکړي. د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل ګل په ورځ یو بیانیه جاری کړي چې پکې د سعودي عرب په سفارت خاني د حمله غندنه شوې او په ایران یې غږ کړی چې د نړیوال اقدارو خیال وساتي او د سفارتي اساسو حفاظت ممکن کړي او په ټولو فریقو یې غږ کړی چې د خبرو اترو سره د سیمه کې جوړ شوي دغه تاوتریخوالی کم کړي. ګل په ورځ ملګرو ملتونو کې د سعودي عرب سفیر عبدالله المعلمی د عمومي سکرتر بانکیمون تر څنګ د امنیتي شورا او عمومي شورا صدرانو په نوم یو خط کې په سختو ټکو تهران کې د سعودي عرب په سفارتخانه حمله او مشهد کې کونسلګری ته زیان اړولو باندې نیوکې کړي. د ویلي ریاض دغه حملې مخه نیولو لپاره د ایرانی مامورینو په ناکامۍ حیران دی. د کال 1968 ویانا کنونشنل لوزنامې لاندې غړي ملکونه پابندي چې خپل ملک کې موجود د نورو ملکونو سفارتي عملې او سفارتي ودانو حفاظت ممکن کړي. د ایران استازی ګولمالی خسرو ملګرو ملتونو ته خپل خط کې منلي چې قریبا 8000 مظاهرچیانو یو پر امنه لاریون وباسلی وو چې بې کابو شو. هر څه که پولیس ټول تدابیر نیولي وو. د ویلي قریبا سلویخت پورې مظاهرچیان نیولي شوي دي او د پیښې پلټنې روانې دي. د ایران سفیر د شیخ النمر وجنه د ناانصافۍ او د جنگ جوړولو کام بللی. د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر بان کی مون د دغه دواړو سیمه ییز طاقتونو ترمنځ تاوتریخوالي باندې سختې اندېښنې څرګندې کړي او دواړو باندې غږ کړی چې دغه مسله دواړخیزه خبرو اترو د لارې حل کړي. عمومي سکرتر اتوار په ورځ د ایران خارجه وزیر محمد جاوید ظریف سره او ګل په ورځ د سعودي خارجه وزیر عدل الجبیر سره خبرې ترې کړي.
په شام کې د داعش وسلوال مشرانو پر ضد هدفي عملیات دوام لري او په نږدېو کې یو شمېر د دغه ډلې مشران په مختلفو ځایونو کې وژل شوي دي. په دغه د وایس اف امریکا یو راپور تاسو زموږ همکارا کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
د داعش وسلوالی ډلې یو مشر جهادي چې یو غټ ترهګر بلل کېدی وز د امریکې لخوا په هوایی بمباری کې په نقشه دی. امریکایي فوج وعده کړی چې کال 2018 کې په سیریا کې د هوایی بمباریو په ذریعه د داعش وسلوالی ډلې ځالې خرابوي او د دوی تشکیل ته به هلته ضرب وي او د دوی د ډلې مشران به هم وزني. د امریکا کمانډو چاپې هم د دې لپاره کېږي چې د دولت اسلامي ټول تنظیمونه تباه کړل او همدارنګ څېړنکاران ویایي چې هوایی بمباریو د داعش ډلې فعالیتونه ته سخت نقصان اړولی او داعش په خپله هم ډېر بیریږي. روانه افته چې د داعش 10 منټه بګوونکي ویډیو خوره کړې وه چې پکې راکاشار سره تعلق لرونکي 15 کسانو د انتهایی دباو لاندې منلي چې د خارجي وسلوالو ځایونه یې د بمباری لپاره ورشولي دي. دا شی چې داعش د هوایی بمباری زیاته متاثره سوی دی. دغه کسان سی په راکاشار کې د توپنچې په ډزو وژل سوي او ورباندې په زور منل سوي چې د کم ملک لپاره یې جاسوسي کړې. خو کم کس چې په دغه ویډیو کې خبرې کوي نو لهجه یې د برتانیا ده او وایي چې دې کسانو د برتانیا لپاره جاسوسي کوله. دغه تورونه د برتانیې واکمنو رد کړي او وایي چې د میډیا سره تعلق لرونکي خلک وایي چې وژل سوي کسان د IS یا د داعش شبکې کې مخالفین وو او د شام په دغه صوبه کې انساني قتل عام یو برخه وه. افضل اشرف چې د رویل یونایټیډ سرویس ادارې سره په لندن کې یو څېړنکار دی ویایي دا خبره مشکوکه ده چې وویل سي سي دغه کسان د برتانیې لپاره جاسوسان وو. که هر څه هم د دغه وژل سوو کسان په حق لویل کېږي خو د ائتلافي ملکونو لخوا د داعش د سر مشرانو په ضد عدفي عملیات په نزدېو کې زیات سوی دی. تیره هفته د پینټاګون ویاند ویلی وو د دسمبر میاشتې د اولې ځه تر دې وخته 10 د داعش مشران وژل سوی دي چې په کم کې د فرانس سرشار پیرس کې د ترهګر عملې پلانونکي هم شامل وو. کرنل سټیوان چې د داعش په ضد امریکایي عسکرو مشري په غاړه لري خبریالانو ته وایي د داعش د مشرانو وژنو دغې ډلې باندې ډېر غټ اثر اچولی. د دوی اشاره د داعش په ضد هغه وسلوال مبارزو اړخته وو چې پکې د عراق رمادي ښار په نزدېو کې د داعش سا اخستل سوی. کرنل سټیون وایي دا ځکه چې دغه ډلې خپل مشران بایللي. تر ټولو اخیرې د داعش په ضد عدفي عملیات د عراق په تل افار سیمه کې ترسره سوی. په دغه حمله کې د داعش د شرعي عدالت یو جج هشام حسین شخ بالار الافري او د داعش د ښارګوټي د امنیتي چارو مشر طه محمد نور کازان د عراقي عسکر وایي سی وژل سوي. دوی وایي چې یو مزاحل په هغه کاروان ډرون جهاز وبشتل سوی کم کاروان کې چې د داعش دغه دواړه مشران یولس نورو محافظونو سره روانو. د داعش یو بل مهمه مشر چې په نزدېو کې وژل سوی عبدالحاکم وو سی د دسمبر 24 نیټه د عراق په موسل ښار کې وژل سوی او هم په دغه ورځ شام کې شرفي المودن هم وژل سوی چې د داعش مشر وو. امریکا او اروپایي چارواکي وایي دغه دواړه په فرانس کې د ترهګرۍ اگر حملو په پلانونکي کې لاس لري. غربي ملکونه اشکاري داسې چې د خپل کامی وګړو د وژنې په بدل د داعش په ضد عملیاتو کې چمتو او غرضي دي. د تیر نومبر په میاشت کې یو برطانیې سره تعلق لرونکي د داعش ډلې وسلوال محمد اموازي چې ورته میډیا د جهادي جان نوم ورکړی وو او په یو شمیر ویډیوګانو کې له خلکو سره سرونه قلم کړی وو په شام کې د برطانیې د ډرون جهاز لخوا په عمله کې وژل سوی وو. دا اگست په میاشت کې د برطانیې ډرون جهاز 21 کلن ریاض خان چې د برطانیا کارډف سیمې سره تعلق لرونکي وو وژل سوی وو او هم په دغه میاشت کې 21 کلن چې د انټرنیټي غلا یا هیکری زه د جهاد اړخته تللی وو د تعلق د برطانیا برمنګم سره وو او په شام کې د داعش سره د اطلاعاتو او د تربیې په عمل کې ماهر وو. د راکاشار سره نږدې د امریکا ډرون په یو برید کې وژلی وو.
د د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د داعش او د افغان طالبانو ترمنځ خونړۍ انخطو راپورونه راغلي دي او ویل کېږي چې دواړو خواو د یو بل نه په لسګونو کسان وژل دي. دا په داسې حال چې هم په هلمند کې نن د امریکا یو پوځي یعنی تیره ورځ یو پوځي په طالبانو سره جګړه کې وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. په دغې باندې نور تفصیل زموږ همکار نوشروان قلندر د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
افغان پولیسو د نهې په ورځ تصدیق کړی د ننګرهار په باډي کوټ او چاپرهار ضلعو کې کومې چې د پاکستان پولیسو ته نږدې سیمې دي د افغان طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ پکې جګړه روانه ده. افغان طالبانو دعوه کړې دوی د داعش نه دوه ضلعې نیولې دي خو وایي د نازیان ضلعې اخستو لپاره بریدونه روان دي ولې د داعش دغه مهمه مرکز اخستو کې ورته کامیابی نه ده ملو شوې. د ننګرهار صوبې گورنر هم په یو بل بیان کې ویلي چې افغان ځواکونو هم د ګل په ورځ دغه سیمه کې د داعش تر 15 پورې وسلوال وجلی دي. د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد وایس اف امریکا ته منلی چې د جګړې په وخت کې د داعش وسلوال د دوه ضلعو څخه اوښکې دي خو نور تفصیل یې نه دي ورکړي. طالبانو په ښکاره توګه ویلي چې داعش یې د ناټو په مرسته د جوړ افغان حکومت په ضد بریدونو کې خنډ جوړ شوی دی. د افغانستان ځایي چارواکو هم د دې پرمختیاو تصدیق کړی دی چې طالبانو د سویلي زابل او غربي فرا ایالتونو نه د داعش وسلوال بار کړی دی. داعش چې په عراق او شام کې په لویه سیمه کنټرول ترلاسه کړی دی تازه ورځو کې د جګړه ځپلي افغانستان د ننګرهار په یو شمیر سیمو اغیز جوړ کړی دی. افغان چارواکي تکرار سره وایي د داعش د اکثر وسلوالو تعلق د پاکستان مرکزی حکومت د کنټرول لاندې درې قبایلي سیمو باجوړ او رگزی او خیبر ایجنسی سره دی. داعش په عیني حال کې د ننګرهار ایالت څخه خپل پروپیګنډا اف ایم ریډیو هم شروع کړی دی. اگر چې د افغانستان حکومتي چارواکو د دغه ریډیو برقی چپو جام کولو دعوه کړې ده خو ځایي خلک بیا وایي دغه خبرونه لا اوس هم روانې دي او د دغه پروپیګنډا ریډیو د لارې داعشیان خلک د کابل حکومت او بهرني ځواکونو په خلاف د جګړې لپاره هڅوي. د پاکستان میډیا هم افغانستان کې د طالبانو او داعش ترمنځ د روانې جګړې رپورټونه خپاره کړي دي. ننګرهار ایالت کې د زیاتره پاکستانی وسلوالو موجودګۍ په اړه ویل شوی چې د پاکستان فوج لخوا وزیرستان کې د فوجي عملیاتونه په تیښته افغانستان ته وړل دي. اخوا د پاکستان د غټي صوبې پنجاب د قانون وزیر رانا ثنا الله د ګل پورز میډیا ته منلی چې تر سلو پورې پاکستانیان عراق او شام ته د جګړې په غرض تللي دي. دا خبرې د قانون وزیر د داعش وسلوالو په ضد پاکستان کې د روانو عملیاتو په اړه تفصیلات په وخت کړي دي. اخوا بیا د افغانستان هلمند ایالت کې د امریکا دفاع چارواکو تصدیق کړی دی چې د وسلوالو په یو برید کې یو عسکر مړ او دوه بیا نور جوبل شوی دي. امریکایي چارواکي وایي یو هلیکاپټر یې هم د دغه جوبل شو عسکرو د مرستې لپاره لیږلې دي خو ورته کوزیدو کې مشکل راپیخ دی. د وژل شوي امریکایي عسکر پیژندګلا نه ده شوې.
په پاکستان کې داعش په خزو کې ولې مقبولیت سیوا کیږي او بیا د زنې لاهور او د کراچۍ د سیمو څخه خزو خپل بچی هم په داعش کې د خپل ځان سره اچولو فیصلې کړې دي. په دغه باندې یو څېړنیز راپور تاسو زموږ همکار ارشد حسین د اسلام آباد نه وړاندې کوي.
سیړونکي وایي د پاکستان د ټولنې ځنې زنانو ته شام او عراق کې فعال ترهګر ډله داعش ځکه د خوخي وړ ګرځي چې دغه زنانه په ملکی نظام باندې اعتماد نه لري او مذهبي تنظیمونه دوی ته د اسلامي خلافت د نظام داسې خوبونه خای چې ګنی د هغې د نفاس سره به په هیواد کې د شهدو او شهدو رودونه ګرځي. په داسې حال کې چې د هیواد لوی ښارونو کراچۍ او لاهور کې د ځنې زنانو په خود سره تنظیم داعش کې د شاملېدو او د دغه تنظیم د منظم کولو خبرونه مخې ته راغلي دي نو سوال دا پیدا کیږي چې آیا په شام او عراق کې فعاله دغه ډله په پاکستان کې په خصوصي توګه د زنانو د خوخي تنظیم ولې ګرځي؟ په دې حق له د جنوبي پنجاب سره تعلق لرونکي سیړنکاره میرمن سیده عابده حسین وای په دې حقیقت نه پوهیږي چې د پاکستان د زنانو یو مخصوص ډله ولې داعش خوښوي خو ګڼي چې د دې پشا مالی ګټې او نظریاتي تړون کې دي شي.
اب اگر وہ عورتیں ضرورت مند تھیں تو مالی فائدے کے باعث انہوں نے قدم اٹھایا ہوگا.
دوائی ہغا زنانا کمی چی پا داعش کی شامل شوی دی که هغوی ضرورت مند وی نو ضرور به د مالی ګټو د پاره په داسې کولو مجبور شوی وی. بلخوا نامتو دفاعی سیړنکار ډاکټر حسن عسکری وای کسه هم په داعش کې ډېرې کمې پاکستانی میرمنې شاملې شوی دی خو د هغوی د شمولیت بنیادی علت چې کوم په نظر راځي هغه دا کیدی شي چې د دغه زنانو په ملکی نظام باندې اعتماد نه وي او دوی ځانونه د دې نظام نه ځان لکول غواړي.
بہت درس ہوتے ہیں اور بہت سی تنظیمیں موجود ہیں جو بنیادی طور پر آپ میں عدم وابستگی پیدا کرتی ہیں موجودہ نظام سے، یعنی نظام غلط ہے.
دی وائی پاکستان کے زے پزے زنانو تا دزنی تنظیمون لخوا درس ورکولی کیگی او دغه تنظیمونه په بنیادی توگا یو فرد کے لومبے خود نظام نا عدم وابستگی پیدا کوي، یعنی دا باور ورته ورکوي چې گنی نظام غلط دی او د اسلام په اصول باندې کلاړی شي نو هغوی ته راپېښې شخړې او ستونزې هوارې دی شي. یو بل څېړنکار ډاکټر رسول بخش رئیس هم ګڼي چې مذهبي تنظیمونه اولس ته د مسلو د هواري لار یوازې په خلافت کې ښایي، یعنی دغه تنظیمونه د خلافت د نظام د رایج کولو خوبونه خرڅوي.
کہ لوگ حکومت سے، ریاست سے، نظام سے، سیاست سے جب مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر اس قسم کی تنکو کا سہارا لیتے ہیں.
دی وائی دا سکھی گی چکل خلق دا حکومت، نظام او سیاست نہ مایوس شی نو بیا دغشان تنظیمونا خپل نظریاتی سہارا گنل شروع کی. دامتو سیلنکارا او د پاکستان د فوج په بابله د یو کتاب مصنفه ډاکټر عائشه صدیقه د پاکستانی زنانو په داعش کې د شمولیت علت د هغوی په کورنی نظام بے باورتیا نه ګڼي، خوای د تیرو دیر شو کلونو راهسه چې د پاکستان اولس ته کم نظریاتی پټه خودلې شوې ده نو دا د هغې اثرات دي.
دوسری بات یہ ہے کہ ایک ایکٹیو جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ شروع ہوئی ہے سیریا میں، جس میں ضرورت مسلمان اپنے اپنے تئی سمجھتے ہیں مختلف کے جی ان کو ضرورت ہے اس میں اپنی جان لڑانے کی، اس لیے جا رہے ہیں. لیکن جو اس کے پیچھے ایک آئیڈیالوجی ہے وہ تو کب سے اس کی دکان تو چل رہی ہے پورے ملک.
دوائی دویم خبر دادا چی پا شام کے کم متحرک جنگ شروع شوی دے نو دا حقے پا اساس دا پاکستان دا ٹولنے زن زنانا گنی چی پا دغا جنگ کے پا نظریاتی اساس خپل ونڈا وا چوی. کس ہم دا پاکستان حکومت پا باقاعدہ توگا دا حیوات دننا دا داعش دا موجود کے نا انکار کوی، خسیڑوں کی وائی چی دغا تنظیم رو رو پا پاکستان کے خپل خپیک لکوی او وای پکار دا چې د دغه نوی خطر په نظریاتی او عسکری توګه مخه ونیول شي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان بلوچستان صوبې په مختلفو سیمو کې او بالخصوص بیا د چمن تر کوټې په دغه لویه لار باندې تر 500 پورې افغان قومیت لرونکي نیول شوي دي چې وایي پورا قانوني اسناد لري. په دغې باندې نور تفصیل زموږ همکار نعمت الله سرحدي په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان پکړ کې زپلی ایالت بلوچستان کې د چارواکو لخوا د توندلارو او د شرپوکو په ضد ستر عملیات په بیلابیلو سیمو کې روان دي، چې دغه عملیات ترسره کوونکي ملیشا ځواکونو ادا کړې ده. د یو لغوه شوي سازمان تحریک طالبان دوه ترګر د نیولو سره د دوی څخه په لویه کچه سره بارودي مواد او تیار مځکني ماینونه او بومانې نیولې دي. د ملیشا ځواکونو دلته یو جکپوړي مشر کرنل مسرور و ډیوا ریډیو ته وویل چې د کوټې چمن په لویه لار د ګړنګ پر مقام باندې دوه شکمن موټرسایکلانو باندې سپاره دوه ترګر سپخټه افغانانو او تعلق یې د لغوه شوي سازمان تحریک طالبان سره ونیول او په څلورو پارسلو کې ورسره په لویه کچه سره بارود او تیار ماینونه ځینې برآمد کړل او دوی د نورو پلټونو دپاره و خپل مرکز ته منتقل کړل. د ملیشا ځواکونو دغه مشر کرنل مسرور نوره زیاته کړه چې دغه ترګرو بارود او بومان د ترګرۍ دپاره د کوټ و ښار ته وړل، خو دوی په خپلو دغه هڅو کې ناکام وګرځول شول. دغه رنګ ملیشا ځواکونو لخوا په کلات کې هم په عملیاتو په لویه کچه سره بارود ترلاسه کړي دي. په دغه عملیاتو کې د څه قسمه شکمنو کسانو د نیولو خبر نه دی ورکړل شوی. بلې خوا ته د پاکستانی ادارې ایپ آی ای یو لوړ رتبه چارواکي عبدالملک دورانی و ډیوا ریډیو ته وویل د چمن سرحدي پولې له لارې په لویه کچه بغیر اسنادو افغانان او پاکستان ته د راوښتو د اطلاعو پس دوی د کوټي چمن په لویه لاره د شلباغ پر مقام باندې د مختلفو سوارلي موټرانو څخه 50 بغیر اسنادو سفر کوونکي افغانان یې ونیول او د فارن اکټ د قانون د دپې لاندې د چمن و جیل ته ولیږل چې په روانه میاشت کې دغه د ټولو لوی د افغانانو تعداد د کوټي او چمن د لوی لارې څخه نیول کیږي خو دغه افغانان د نیولو پس و زندانونو ته منتقلیږي او بیا د دوی په ضد د مقدمې چلولو پس بیرته و افغانستان ته لیږل کیږي نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا ډیوا ریډیو چمن
په مشرقی وسطا کې د تیرو شپږو کالو راسې لوی الغو تلغو جوړ دی دا الغو تلغو په تیره جمعه د سعودي عرب لخوا د حکومت د 24 مجرمانو د سرونو په قلم کولو نور هم زیات شو ځکه چې په دې وجلی شوو کسانو کې د سعودي عرب د نور ختیځې سیمې د شیعه آبادۍ مذهبي مشر شیخ نمر النمر هم شامل دی دا شیخ نمر النمر په سر قلم کولو د سعودي عرب او د ایران ترمنځ تعلقات د خرابوالي انتهایی درجه ته رسیدلی دي نن د امریکې یورپ او د دنیا د اکثرو ملکونو اخبارونه د شیخ النمر په سر د مشرق وسطا د دوو اهمو ملکونو ایران او سعودي عرب ترمنځ د سفارتي تعلقاتو د ختمېدو او د حالاتو د نور زیات توجن کېدو خبرونو نه ډک دي د امریکی آنلاین خریدونکو مشهور اخبار فارن پالیسی هم په دې موضوع یو تفصیلی تجزیاتی رپورٹ خور کړی دی چې سرخط دی د سعودي عرب مذهبي عدم برداشت او شیخ نمر النمر لا د مرګ سزا ورکول د رپورٹ په شروع کې لیکلی شوی دی چې د شیخ النمر د مرګ د خبر تهران ته پرسیدو د تهران خلک د تاوه د سعودي عرب په سفارتخانه ورختل او دې ته اور ورته کو رپورٹ جاته چې د ایران حکومت د ډیر پخوانه د سفارتخانو بی حرمتی کوي ایران مشرق وسطا کې تل د غیر محکمتیا پیدا کولو او د شر فساد د توت ساتلو خپل شیطانی کردار ادا کړی دی او دا وخت هم ټوله سیمه د شیا سنی د مسلکي جنگ په لمبو کې ګیره کړې ده بلخوا سعودي عرب بې شکه چې مشرق وسطا کې زمونږ یعنی د امریکې ډیر نږدې اتحادی دی خو د آل سعود مذهبي عدم برداشت په سیمه کې د امریکې مفادات یقینا چې په لویه خطره کې اچولی دي او په توجنو حالاتو کې ګیره مشرق وسطا نوره هم بې تولې کړې ده فارن پالیسی خپل رپورٹ کې زیاتی اگر که سعودی عرب په ډیرو معاملو کې امریکې سره غاړه اوړي خو مذهبي معامله کې دا وخت دنیا کې د ټولو نه سخت دریځه ملک هم سعودی عرب دی په ټول سعودی عرب کې د غیر مسلمو یوه عبادتگاه هم نشته په ګرد سعودی عرب کې سرکاری طور نافذ مذهبي مسلک وهابیت دی او چې څوک هم په دې مسلک عمل نه کوي هغې لویو مشکلاتو سره مخ کیږي بلخوا سعودی حکومت د خپل مرختیځي صوبې د شیا آبادۍ له طرفه تل په فکر کې پروت وي ځکه چې د سعودی عرب د تیلو شتمنې ذخیرې د شیا اکثریتي آبادۍ په همدغه مرختیځه صوبه کې دي چې پوله بحرین سره لګېدلې ده او د بحرین اکثریتي آبادی هم شیاګان دي رپورٹ جاتے چې ایران د تیرو سو کلونو راسې د سعودي عرب د شیا آبادۍ د ناقلارانه په ناجایزه فائده پورته کولو کې اخته دی او د سعودي شیاګانو غوګونه د سعودي حکومت خلاف ډکی شیاګانو سره د سعودي عرب د مسلسل مذهبي عدم رواداري د سلوک له سببه د شیخ نمر النمر غوندې مشران را پیدا شول چې د سعودي حکومت په لاره کې ودرېدل په کال 2004 کې امریکا کې د صدر جارج ډبلیو بش حکومت سعودي عرب د بین الاقوامي مذهبي ازادۍ د قانون د مختلفو دفو په خلاف ورزي کولو د خصوصي فکرمندۍ ملک ګرځولې وو شیخ النمر ته د مرګ سزا ورکېدل هم د امریکې د پالیسۍ ناکامي څرګندوي فارن پالیسی د خپل رپورٹ په اخر کې تپوس کوي چې په داسې حالاتو کې امریکې لا سکول پکار دی د دې په جواب کې رپورٹ لیکي چې د امریکې پالیسی سازانو لا پکار دی چې د مذهبي ازادۍ محکمتیا او سلامتیا ترمنځ نوې تعلق معلومه کړي ځکه چې مذهبي عدم برداشت د مذهبي تندروی زیاتولو لوی سبب دی د کوم له وجې چې جنگ جګړې راپورته کیږي او د جهادیانو نوي کلونه راپیدا کیږي
مرز کو د ډیو رادیو د ادرس اته سهرانه خبرونه په دې ځای کې پاتې رسیدي په دې صفو باندې تاسو د مشال رادیو خبرونه ته وګورئ د دې نیم ساعته خبری خبرونه په وړاندې کولو کې ټکنیکي اړخ باندې زموږ سره مرسته کوله پروفیسر زاهد کټکو انجینیر و جون دغه مننه کوو د پاکستان په وخت د مخام شپږ د افغانستان په وخت نیمه به یو ریاست تاسو په وړاندې د تازه خبرونو راپورونو سره راځو خاور زده غواړو. خا د وبادو سي د الله فمان.